ستړي مشي دا مشال لیډیو ده د یوې بجې په دې خبري غړی کې د خپل قربا مجید بابر نه کې هلي او سلامونه عمرای په ننګرهار کې د یوې 14 ترڅنګ د خیبر پښتونخوا د چیمبر اف کامرس لخوا په پاک چین اقتصادي رهداري تحفظات د دې روانې خپرونې د سر موضوعات دي. یو شمیر نور کورنۍ سیمه ایز او نړیوال راپورونه هم لرو. د باختر ستوري ادبي خپرونه به هم واورئ. خو اول خبرونه د انیسا اجمل.
السلام علیکم. اول د خبرینو سلټی کی په جلال آباد کې د یو سیاستوال عبد الله شینواری په کور په ځانمرګي برید کې لکتر لګا یو لس کسان وجل شو دي. د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹریز وای په صبح کې د پاک چین اقتصادي راهداري لپاره ټاکل شوی ځایونه ډیر په بد حال کې دي او اوکراین وای چې د بورکینا فاسو په برید کې د دوی هم سلور وګړي وجل شو دي. اوسته خبرونو تفصیل. افغان چرواکی وای په جلال آباد کې د یو سیاستوال عبید الله شینواری په کور په ځانمرګ برید کې لږ تر لږه یو لس کسان وژل شوي او دولس زخمیان شوي دي. د حکومت ویاند ویلي دي نن سهار د عبید الله شینواری په کور هغه مهال ځانمرګ برید کوونکي چاودنه وکړه چې د نوموړي په کور کې د طالبانو لخوا د هغه د ورور خوشي کېدو په لړ کې د مبارکۍ لپاره خلک راغونډ شوي وو. د ننګرهار د حکومت ویاند عطا الله خوږیاڼي ویلي دي چې په دې پیښه کې د عبید الله شینواری ورور وژل شوی او پلار یې زخمي شوی دی. د پیخیزی مواری لچا نه ده منلی. د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹریز چارواکو ویلی دی چې په صبح کې د کاشر گوادر اقتصادي راهداري لپاره د ټاکل شوو ځایونو هیڅ بنیادی ډانچه نشته. د یادې ادارې او چارواکي فقیر محمد پرون مشال لیډیو ته وویل چې د پاک چاینا اقتصادي کوریډور لپاره په خیبر پختونخوا کې په ټاکل شوو ځایونو کې سړکونه، بنیادی جوړښت یا انفراسټرکچر او صنعتونه ډېر په بد حال کې دي او د یو صنعتي مرکز د جوړېدو جوګه نه دي. په دې وروستیو کې د پاکستان وزیر اعظم هاوس لخوا په یو خپور شوي بیان کې ویل شوي چې په خیبر پختونخوا کې به د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري پروژه کې و صنعتي مرکزونه جوړول کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند وایي د اغه ټولو ډلو هرکلی کوي څوک چې د افغانستان د سولې په موضوع له افغان حکومت سره خبرې کول غواړي. ټاکل شوی ده چې سبا به په کابل کې د افغانستان د سولې په هدف سلور اړخیزه غونډه جوړه شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند احمد شکیب مستغنی پرین مشال ریډیو ته ویل د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي په اغه لارو چارو خبرې کوي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره چوکاټ برابر کړي.
د افغانستان حکومت تل ټینګار کړی چې هر ډله چې غواړي د خبرو میز ته راسي نو د دوی پر مخ همیشه دروازې خلاصې دي.
د افغانستان د سولې په موضوع د دې سلور اړخیزې غونډې لومړۍ ناسته د تیر ګل پورس په اسلام آباد کې جوړه شوې وه. د بنو شمالي وزیرستان استادان او زده کوونکي وایي صوبایي حکومت د کالجونو شخصي کولو پریکړه بیرته واخلي ځکه چې له دې سره د ډیرو بېوزله زده کوونکو زده کړو ته زیان رسېدای شي. تیر ورځ په بنو کې د احتجاج پر مهال یو پروفیسر محمد اقبال له مشال لیډیو سره په خبرو کې ویل د بورډ آف ګورنرز پالیسۍ تر لاندې د صوبایي حکومت د کالجونو شخصي کولو پریکړه دوی ته د منلو وړ نه ده.
خبره لوړله فیسینا چې دی د سټوډنټ او یو دوه ته ورسېدي ځکه چې توتا وې چې کیبه تنخه منخه دی او دغه د سټوډنټ فیسینا دای پیرا کوي خو چې دای د میر دی یو نیم کروڑ روپیه فار ایگزامپل دای د دخ کالج دای تنخه پیرا کوي دغه ته سوچوګه چې راوی په سټوډنټ سم را فیس دی.
د بنو شمالي وزیرستان د زده کوونکو استادانو د دې غوښتنو په اړه حکومتي چارواکو له مشال لیډیو ته څه نه دي ویلي. هلته د قبایلي سیمو لپاره د تعلیم ادارې چارواکي وایي د تعلیم د ودې لپاره د قبایلي سیمو د سرکاري سکولونو ترڅنګ شخصي سکولونو کې هم استادانو او زده کوونکو ته د خاص روزنې ورکولو کار پیل کړی دی چې دا شان د بېکوره شوو ماشومانو پام یو ځل بیا د تعلیم طرف ته راولي. د فاټا ایجوکیشن فاونډیشن یو مشر هاشم خان پرین مشال لیډیو ته وویل چې په قبایلي سیمو کې 150 یا غیر رسمي سکولونه هم خلاص کړي چې پکې بېکوره شوي ماشومان د یو خاص نصاب ویل وروسته پنځم پاس ګڼل کیږي. د خیبر پختونخوا د دریو ضلعو کوهستان، سوات او دیر خلکو له حکومت غوښتنه کړې چې د یادو سیمو ځنګلونو په اړه د حکومت خپله پالیسي بیرته واخلي. پرون د سوات په سیدو شریف کې د یوې جرګې پر مهال د کوهستان، سوات او دیر مشرانو ویل چې دغه سیمو اوسیدونکو جایداد او د روزګار وسیله ځنګلونه دي. د جرګې پر یو ګډونوال لال محمد خان پرون مشال لیډیو ته ویل چې د پاکستان د پخواني صدر پرویز مشرف په دورې حکومت کې صوبایي حکومت د یوې پالیسۍ تر لاندې د ملکن ډیویژن د ځنګلونو ځمکې په تحویل کې د اخیستو حکم جاري کړی و چې اوس هم صوبایي حکومت پر دغه پالیسۍ عمل کوي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت پرون ویلي دي چې د جنوري په 15مه په بورکینا فاسو کې پر یو هوټل د برید له امله د اوکراین هم څلور تنه وژل شوي دي. په دغه برید کې د نیشتو کسانو د وژل کېدو خبرونه دي او سیمه واري د القاعده المغرب ډلې منلې ده. په وژل شوو کې لږ تر لږه لس بهر ملکیان دي چې پکې شپږ د کاناډا، دوه د فرانس، دوه د سویټزرلینډ او یو د امریکا وګړي شامل دي. په دې پېښه کې څلور حمله کوونکي چې د راپورونو تر مخه دوه پکې ښځې هم وي امنیتي ځواکونو وژلي دي. ایران او اروپایي اتحادیې د اټومي پروګرام په اړه د معاهدې د عملي کېدو د ایران د نړیوالو بندیزونو لرې کولو اعلان کړی. ایران او اروپایي اتحادیې پر دې موافقه وکړه چې تهران د جولای میاشتې د معاهدې تر لاندې د اټومي پروګرام په برخه کې خپلې ژمنې پوره کړي دي. هلته ایران د واشنگټن پوسټ یو خبریال جیسن رضایان او درې نور کسان خوشي کړي دي. د رپورټونو تر مخه دغه نور درې تنه چې د ایران او امریکا دواړو شناختي اسناد لري د وو قیدیانو په تبادله کې خوشي کړل شوي دي. جیسن رضایان په تهران کې د واشنگټن پوسټ خبریال او بیرو چیفو چې تیر کال د جاسوسۍ په تور ونیول شو. نوموړي واشنگټن پوسټ ورځپاڼې دواړو د ایران لخوا لګول شوي تورونه څو ځله رد کړي دي. ویلي دي چې دا یوه سیاسي لوبه ده. د بشري حقوقو د سار یو اداره وایي چې اسلامي دولت وسلوالي ډلې د شام په ختیځ کې لسکونه کسان وشلې دي. یاد اداره زیاتوي چې دغه کسان تېر ورځ د شام د دیر الزور ښار د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو کې وژل شوي دي. د شام د بشري حقوقو د سار اداره چې مرکز یې په برتانیا کې دی وایي د داعش لخوا په وژل شوو کسانو کې د حکومت پلویان او د هغې د کورنۍ غړي شامل دي. د خبرونو پای
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه درته زموږ همکاري انیسا اجمل وړاندې کړ. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. په ننګرهار کې د یو ځانمرګي برید حال باندې خپني غواوري د خیبر پښتونخوا د چمبر اف کامرس وای د اقتصادي راهدارۍ نړومبۍ بنیادي ډانچه په کار ده.
سڑکونه لپاره چې کوم ځای نه دی جوړ دي هغه ډېر بد حال دي. سړکونه خراب دي، نور انفراسټرکچر یې ښه نه دی، کارخانه ډېر ډېر تکلیفونه کړي دي.
خیبر پښتونخوا د حکومت لخوا سرکاري کالجونه شخصي کولو پر ضد بنو کې مظاهره شوې.
دا بالکل غیر منصفانه او بالکل غیر دانشمندانه فیصله ده. میرز کالج پرایوټایزیشن نه غوړي، دا نه صرف میشته نقصان دی بلکې سټوډنټ ته نقصان دی.
د فاټا ایجوکیشن فاونډیشن لخوا د قبایلي سیمو تعلیمي ادارو سره کم ډول مرستې روانې دي. یو چارواکی وایي
کمې فیسیلیټیز پکې نه وي، لایبرری شولې یا کمپیوټر شول، لیبرټری نه شولې. دا مطلب چې دا سره موږ کومکونه کوو، سکولونه لمونږ غوړ کړی، مطلب ګرانټ نیټ چاغي ځان، مطلب دا چې کحال نه جهال جوړ کیږي، کمرې نه کمرې جوړې کی.
د باختر ستوري ادبی خبرونه د دې خبرونې په وروستۍ نیمه کې اوري. د مشال تر څنګ اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ د سحر د نهو نه تر ماښام تر شپږو بجو پورې نه خپنی غاوري. څنګه چې تاسو سره د مشال واده د اجمنه ده چې لمحه په لمحه ګړای په ګړای بم د سیمې او د کورنۍ موضوعاتو نه خبرو. په ننګرهار کې د یوې ځانمرګي چاودنې راپورونه دي. همدا اوس را سره د مشال خبریال باز محمد عابد د جلال آباد نه د ټلیفون د لارې راغلی. باز محمد، ستړی مشي او کداره ته ووایه چې دغه چاودنه چرته شوې ده او څومره تلفات یې اړولي دي؟
مننه بابر صاحب، دغه چاودنه نن سهار د افغانستان په وخت لس نیمې بجې د درېمې حوزې اړوند ولسي جرګې د وکیل عصمت الله او د ولایتي شورا د وکیل چې دواړه تره وراري بیدالله شینواري په حجره کې شوې ده. دا په داسې چاودنه نه ده، دا ځانمرګي برید دی او دا په داسې حال کې شوي ده چې د ملک عثمان شینواري او د بیت شینواري ورور چې لس میاشتې وړاندې طالبانو سره هغه راخوشې شوی او د هغه پنځه شپږ ورځې وړاندې راخوشې شوی و. د هغه د سلموسي او د مبارکۍ نن هم دغسې قومي مشران او سپین ږیري ولسي خلک د هغه سلموسي ته راغلي وو چې په دغه وخت کې ځانمرګ برید ته شوی دی. په کې دیارلس تنه ولسي وزیر اکثر یې پکې د هغوی بادیګاران او څوارلس تنه پکې زخمیان دي. او په زخمیانو کې د دریو تنو حالات د اندېښنې وړ دی چې ولسي ادارې هغه دپاره هلیکاپټرې تیارې کړي دي چې زخمیان راورس کابل ته انتقالوي.
اوس بر محمد، د دې چاودنې ذمه واري چا منلې ده؟
نه تر دې دمه خو چې مواد یې له منلي البته د وسلوالو طالبانو ویان د ویلان مجاهد په یو لیکلي پیغام کې تلیفوني پیغام کې رسنیو ته ویلي دي چې دغه ویزیت پړه موږ نه منو او دا د طالبانو په غاړه نه ده. یعنی هغوی هم دغه خپل سپیناوی کړی دی چې دوی دغه دغه ځانمرګ نه دی کړی.
ډېره ډېره مننه باز محمد عابد د مشال ریډیو خبریال چې د ننګرهار کې د ولسي شورا د یو غړي عبیدالله شینواري په کور کې د ځانمرګي برید حال راکوو په دغه کې مرګ جوب لاوړېدلې ده. راتلونکو خبرونو کې به په دې باندې تفصیل سره تاسو نور معلومات هم اورئ. ورو د دې خبرونې عمومي نشریاتو ته او ستاسو په هم یو موضوع تر راګرځوم. د خیبر پختونخوا د صنعت او سوداګرۍ خونی یا چیمبر اف کامرس اینڈ انډسټریز د کاشغر گوادر ترمنځ اقتصادي راهداري کې په هغه صوبه کې د صنعتي مرکزونو جوړولو په حق لویل دي چې په ټاکل شوو ځایونو کې بنیادي ډانچه نشته. د یادې ادارې یو چارواکي له مشال لیډو سره په خبرو کې وویل چې کارخانهدار او صنعتکاران له ډېرو ستونزو سره مخ دي. نور حال د ګلۍ ازناورو.
د خیبر پختونخوا د سوداګرۍ خونی یا چیمبر اف کامرس ویلي چې کاشغر گوادر ترمنځ اقتصادي راهداري کې کوم ځایونه د صنعتونو لپاره ټاکل شوي هغه ډېر په بد حال کې دي. دا خبره د سوداګرۍ خونی یو مشر فقیر محمد له مشال رادیو سره په خبرو کې کړي. نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د جنوري په 12 نیټه د پاکستان وزیر اعظم له دفتره په یو خپور شوي بیان کې راغلي ول چې په خیبر پختونخوا کې به د اقتصادي راهداري په پروژو کې و صنعتي زونز جوړول کیږي. خو د خیبر پختونخوا د سوداګرۍ خونی یا چیمبر اف کامرس عمومي سکتر فقیر محمد وای چې په صنعتي ځایونو کې بنیادی ډانچه نشته.
صنعتونو لپاره چې کوم ځایونه دي جوړ دي هغه ډېر په بد حال دي. سړکونه خراب دي، نور انفراستراکچر خنوي، کارخانه دا ډېر ډېر تکلیفونه کې دی. او دې په چې کوم زمونږ اوس موجوده انډستری سټیټس دي سړکونه بستیانې دي هغه ډېر لکه بینز غواړي او ډېره پیسه غواړي چې هغې صورتحال لکتیک کړی شي.
نوموړي زیاته کړه چې باید حکومت اقتصادي راهدارۍ کې سرمایه کاران خیبر پختونخوا ته وهڅوي. په پېښور کې یو صنعتکار زاهدالله شینواري بیا وایي که څه هم حکومت د نوي صنعتي زون جوړولو خبرې کوي خو په دې صوبه کې تر 90% پورې صنعتونه بند پراته دي.
صرف یو ځمکه باندې یو نښه لګول دا صنعتي زون دی دا د مسلې حل نه دی. اول به دلته داسې ماحول جوړول غواړي چې دلته سرمایه گذاري وشي او دلته خلک صنعتکاري وکړي. موجوده حالاتو کې په خیبر پختونخوا کې یو صنعت هم چې دی هغه وایبل نه دی، هغه د چلېدو قابل نه دی او چلېږي نه، ګټور نه وي، نو که هغه هم لګي نو هغه دوه درې کاله پس واپس بند شي.
زاهدالله شینواري زیاته کړه چې بغیر له مراتو صنعتي پروژې شروع کولو حال به د ګدون امازي صنعتي زون په شان وي. د خیبر پختونخوا د حکومت د شمیرو تر مخه په ګدون مازای کې 140 یونټي بندې پرتې دي. په دغه ځای کې یوازې 90 یونټي یا کارخانه فعال دي. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو کارپو اکرام هوتی وای چې په نړۍ کې د صنعتي ځایونو جوړولو لپاره درې لازم شرایط وي او هغه په راهداري کې نه دي پوره کړل شوی. هغه شرایط څه دي؟ اکرام هوتی وای:
اول چې خام مال چې هغه ته چې کوم ځای کې زون جوړیږي چې هغه ته په اسانه رسي او په کم پیسو رسي. د پښتونخوا علاقه پاکستان کې داسې ده چې هغه ته خام مال په کم پیسو نه رسي، په ډېر پیسو رسي. دویم د هغې بنیادی شرط وی چې ټیکنیکل مزدوران دي چې د هغې یو تعداد هلته کې آبادی موجوده وي. دریم د هغې لپاره سپیشل پالیسی وي چې هغه لکه ګدون کې ورکړی شوی وه چې 25% په بجلی باندې کموت په بلونو باندې ورکړی شوی وو او نور یو دوه درې مراعات ورکړی شوی وو.
اکرام هوتی زیاته کړه چې دغه ځانګړي مراعات صنعتي زونز لپاره ډېر زیات ضروري وي خو هغه دې لپاره نه دي ورکړل شوي. د اقتصادي چارو یو بل کارپو مبارک زیب خان وای چې دا تاثر غلط دی چې وفاقي حکومت په خیبر پختونخوا کې پروژې شروع کوي. د ده په خبره کومې پروژې په راهداري کې شامل دي؟ په هغه کې ځینې د صوبایي حکومت دي.
ټول نغټه ایشو چې دا نوال ته کې زون والا ته د بجلی ده او بجلی چې نو هغه په خیبر پختونخوا کې دا هغه هغه لوډ شیډنګ ډېر زیات دی. خو دا نوې کمپنی چې کومه جوړه شوې ده نو د دېو خیال دا دی چې دېو چې دا کم زون کم ډیزاین کړی دی په نوخار کې یا په اتار سره یا په جی خان کې یا په بنو کې یا په نو دا لګ امبیشس هم دي ځکه چې وجه دې نه بدونه دونه انویسټمنټ به راځي. نو دا به ډیپینډ کوي چې آیا د بهر نه انویسټر دلته کې راځي او که نه راځي.
کارپوهان او صنعتکاران په دې اندي چې په خیبر پختونخوا کې حکومتي شمیرو تر مخه تر ټولو زیاته بیروزګاری ده. خو دې ته چا پاملرنه نه ده کړې. حکومت باید جنگ ځپلي صوبه او فاټا په دې پروژه کې شامل کړي او پرې عمل وکړي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ په دې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان وفاقي حکومت وایي چې د کاشغر گوادر ترمنځ په اقتصادي راهداري کې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان صوبې بې برخې نه پاتې کیږي. دا خبره د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسان اقبال پرون په لاهور کې یوې دستوري ته د وینا پر مهال وکړه. نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې کړې چې تېرې جمعې په ورځ د ټولو سیاسي ګوندونو غونډه ته په وینا کې وزیر اعظم ویلي وو چې د راهدارۍ غربي لاره به تر 2013 کال پورې جوړه کړل شي. نور تفصیل له اسلام آباد ریاض مساخیر لاکی.
د خالی پورز لاور کې یوې دستوري ته د خطاب دوران وفاقي وزیر احسان اقبال د چین پاکستان اقتصادي راهداري یا سی پیک منصوبې په اهمیت رڼا واچوله او زیاته اکړه چې د منصوبې سره به د پاکستان تقدیر بدل شي. د وینا وا چې د دې خواږه به د ملک ټول اولس ته یو شان رسي او بلوچستان او خیبر پښتونخوا ته به هم په دې کې خپل برخه ورکول شي. د زیاته اکړه چې د اقتصادي راهداري سره مونږ کولی شو د افغانستان او منځنۍ اسیا سره تجارت وکړو او د دې یوازنۍ لار د خیبر پښتونخوا او بلوچستان نه تیر ریګي. د نوموړي په خبره د اقتصادي راهداري لړکه به حکومت خپل ټول لوزونه پوره کوي. د ذکر دا چې د جمعې په ورځ وزیر اعظم نواز شریف هم اسلام آباد کې د پارلماني مشرانو یوې غونډې ته ویلي وو چې اول به مغربي روټ سرته رسي او د دې لپاره که د اضافي پندونو ضرورت شو نو وفاقي حکومت به هغه هم ورکوي. په دغه موقع وزیر اعظم تر کال 2013 پورې په ترجیحي بنیادونو د مغربي روټ سرته رسولو هدایت هم ورکړی وو. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونې په دې برخه کې ورو بنو ته د بنو او شمالي وزیرستان د کالجونو استادانو د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا د کالجونو شخصي کولو د تګلارې پر ضد لاریون کړی. د یادو سیمو د کالجونو استادان دریځ لري چې صوبایي حکومت د بورډ آف ګورنر پالیسۍ لاندې د کالجونو شخصي کولو کوشش کوي چې بې وسه او غریب زده کوونکي به له زده کړو بې برخې پاتې شي. دوی وایي تر هغو به احتجاج ته دوام ورکوي تر څو حکومت د دوی غوښتنې ونه مني. نور تفصیل لبنونه د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر راکی.
ضلع بنو کې 13 ورځ د صوبایي حکومت لخوا بورډ آف گورنر پالیسی لاندې د کالجونو شخصي کولو هڅو پر ضد د بنو او شمالي وزیرستان کالجونو استادانو لاریون کړی. لاریون کې د محصلینو نه پرته د ضلع بنو او میرانشاه میرعلي کالجونو استادانو هم په ګڼ شمېر کې برخه واخیسته او د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت دغه پریکړې یا هڅې یې غندنه وکړه.
دا بالکل غیر منصفانه او بالکل غیر دانشمندانه فیصله ده. میر د کالج پرایوټایزیشن نه غوړي، نه صرف مشتا نقصان دی بلکہ اسٹوڈینٹ تا نقصان دی بلکہ دے تعلیم مکمل تبوہی دو. نو دغه امیر حکومت تا درخواست کی جدا فیصلہ دا واپس واخلی.
مجوز کے پی کے دے گورنمنٹ موجودہ گورنمنٹ چکی ما فیصلہ دو پے وہ صورت بندے قبیلہ نہ دو انشاءاللہ دا خیب وے نکم کیڑی.
دا ضلع بنو ڈگری ون کالج استاد پروفیسر محمد اقبال وویل چې د بورډ آف گورنر پالیسی لاندې صوبائی حکومت د کالجونو شخصی کولو کومه هڅه کوي دوی ته په هیڅ صورت قبول نه ده.
مش په یو سورات بیو جی په یو سورات خانه باندې بورډ آف گورنر دا غوي چې دای وای ادارې ته جوړ شي چې هغه یا پیسې ګټلې دراوي او یا پرایویټ ساته باندې وای دراوي دغه د وجره د بولا زمينې سیول سټېټس ختم شي. سو دا حکومت لګیا دا مش سایټ ته دا شایرو ولي او بدوا ما دا دو چې دا بیو جی چې یو کیسه پرایویټ طرف ته خبره لړلا فیسینا چې دی د سټوډنټ او یو دغه ته اورا سړي زکه چې توتا وې چې کیبه تنخه من خې دی او دغه د سټوډنټ فیسینا دای پی راکای او چې دای د میر دی یو نیم کروڑ روپیه فار ایگزامپل دای د 10 کالج دای تنخه پی راکای
دا پروفیسرانو اتحادیه مشر پروفیسر هاشم خان وای کچرتا دولتی تعلیمی ادارے شخصی کړي شي نو د عامو غریب خلکو د بچیانو په زده کړو باغیز وکړي او غریب زده کوونکي به د روپو د نشوالي لوجه د زده کړو نه لره پاتې شي.
د میشه لکه خلک ډیر زیات غریبون دي او پسمند دي. تعلیمي رجحان یې اسا کم دا چې دغه تکله د پیسې میړه فیسین زیات کو په دې په دغه باندې ډیر زیات بور اثر پرېوزي. میش د کول دی نه 1200-1300 روپے خولي خو 9% وړ کی 1300 روپے نشي پکوای دا وی ینیم لک دوالا کریپی پس شکل پرکای دغه د وجنا په دغه خلک باندې وی تعلیمی دروازه بند شي او دا وی انپړه پوت شي.
په دې موکا پروفیسورانو وویل خیبر پښتونخوا اوسنۍ صوبایي حکومت تر اوسه چې څومره پریکړې یا تجربه کړي هغه د عقل او سوچ پر ځای د جذباتو په بنیاد شوه. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
پرزونکو د خیبر پختونخوا د صوبایي حکومت کالجونو د شخصي کولو په دغه تګلاره باندې د مومندو قبایلي سیمې استادان او زده کوونکي هم خوشاله نه دي. هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. څرنګه تاسو واورېدل چې د بنو شمالي وزیرستان استادانو د کالجونو نشکارۍ یا شخصي کولو پر ضد لاریون کړی. همداراز د مومندو استادانو هم پر حکومت تنقیدونه کړي او ویلي دي چې حکومت د اسانتیاو پر ځای د دوی ژوند نورو ستونزو سره مخ کوي. نور تفصیل د شانواز ترخځای په راپور کې اورو.
دا خبر پختونخوا د حکومت دغه اعلان چې وای ټول سرکاري کالجونه به خود مختار کول شي ور باندې زده کوونکو او استادانو ټکوره کړی دي. دغه زده کوونکو وای چې یوې خوا ته تر هغري ز پولیسي مکه ماشومان سکول ته په دې لاله چې راغخته شي چې ورته اوړه غوړی او بسکټ ورکړي، ولی بل خوا د خود مختاري سره به کالجونه د دغه زده کوونکو نه لکه د نجی یا پرایویټ تعلیمي ادارو فیسونه غواړي. دوی وای باید داسې فیصله ونه شي. زیشان خان د شوقدر په سرکاري ډیګري کالج کې زده کړې کوي او وای
مونږ چې کوم دشت گردو سره مخ دا غیب باوجود دوی د پکار دی چې را دومره ستونزو سره مونږ مخ ډیر کړی. اسی مشران هم وای مونږ د دشت گردې مقابله په قلم کوو نه، چې په قلم کوو نو بیا خو پکار دی چې را زمونږ تعلیمي ماحول ته ار صف فری شي او مطلب د پیسونو ری کم کړی شي.
د پېښور په هنتون زده کوونکي وقاص خان وویل چې که چیرې د خوځ د کړ لپاره د نوي قانونونو جوړولو خود مختاری کالجونو ته ورکړي شي نو ښه ده، خو که د مالی پنګو زیاتولو اختیار ورکړي نو دا به تر هغه ریزه پولیس زده کوونکي برداشت نکړي.
کفر چې د دغه وسایلو بوج دی په طالبانو باندې راولي نو زدي سره به زمنګ د خیبر پښتونخوا یا پښتانه چې کوم دي هغه طالبان هغه ځوانان باندې تعلیم نه محروم کیږي. لہذا دغه فیصله چې د نو په دې حق لبانی دا ډیره زیاته خطرناک ده، ځکه چې الډي موږ وینو چې زمنګ دلته چایلډ لیبر څومره زیات دی. هغه د دې وجه دی چې فری تعلیم نشته.
د محمود جنسې د غلنۍ هایر سیکنډري سکول د یو لسم جماعت زده کوونکی وسیم خان وای چې هغه د شته فیسونه ډیر په مشکل سره پیدا کوي.
اوس هم د سي مرګري زمنګ شته چې هغه د داخلو د ایڈمیشن د واجی سکولونه پرې غوښتل بازي کې دي چې هغه مزدوري وکړي او هغه مزدوري روپې مزدوري چې کمی پیسې و درته په هغه باندې به ایڈمیشن وکړي او هغه غیر لپاره سورې دي اړې وکړي هغه غیر خل غریبانان دي دلته.
سید احمد جان سفید محمود ایجنسی اوسیدونکو دي او د بچو د تعلیم لپاره په پیښور کې میشته.
پیسې دي منګا پیسې نه شو کولای کالجین پیسې نه خلاص کولای او کبه دې مثلا دې د سیاسي طریقه باندې شروع کی چې هغه نور ما کار مشکل او تکلیف دي. ما هم
بلخوا حکومتي غړي وای چې ګنې د خود مختاري سره به د استادانو نوکریان هم هغه شان وي لکه څنګه چې وس دي او د ماشومانو نه به فیسونه هم نه راغونډوي. خو د صوبې د یو سل او یو نوي کالجونو د استادانو د اتحادیې پکتا د مشرانو وینا ده چې باید حکومت ته د داسې قسمه فیصلو نه وړاندې د دغه اتحادیې د مشرانو د سیمې د غریب اولس او د تعلیمي کارپوهانو سره کښېني او ورنه د پوښتنه وکړي چې د خود مختاري فیصله به د صوبې د اولس په ګټه وي او یا په تاوان. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر
د باختر ستوري ادبی خبرونه چې هر ونه لیکوال او شاعر او خبريال باز محمد عابد تاسو لپاره جوړی دا به د دې خبرونه پروسته نیمه کې ووري. ورزو تاسو په یو بل راپورټ راګرځوم. د خیبر پښتونخوا د دریوز لو کوهستان سوات او دیر کوهستانیانو د یو جرګې د لارې له حکومت غوښتنه کړې چې د یادو سیمو د ځنګلونو په اړه پالیسي دی واپس واخلي. دوی وای چې ځنګلونه د دغو سیمو د اوسیدونکو د جایداد او د روزګار وسیله ده. نور تفصیل د نیاز احمد خان په دې راپور کې ورو.
سوات سیدو شریف گراسی میدان کې د کالام در او انډس کوهستان په لسونو قامی مشرانو یو لویه جرګه کې د صوبایي حکومت لخوا د ملکن ډیویژن ځنګلونه په دولت کې شاملولو سخت مخالفت کړی. جرګه کې یو مشر لال محمد خان چې د در کلکوټ سره تعلق لري دغه حکومتي فیصلې په اړه وایي.
مشرف په دور کې 2002 کې صوبایي حکومت یو پالیسي جوړ کړو او هغه پالیسي لاندې هغه د ملکنډ ډویژن کې چې کمزې کې جنگلات دي دا خلکو ازمکی 70% ازمکی خپل تحویل کې اخیسته او دغه چې کم دی 30% چې کم دغه د خلکو آبا او اجداد د پخوانو وهنه نن وخت پورې کروندې کې هم خپل ازمکی ورته پرېښي.
د انډس کوهستان سره تعلق لرونکي د جرګې مشر ملک سعید احمد خان وویل کچري حکومت دغه فیصله واپس نه کړه نو دوی به د حکومت عملداری په دغه سیمو کې چیلنج کړي.
موږ جایداد نه ورکو مګر یو جرګه زمونږ پاتې دی هغه به کوو او بیا ټوس جواب به ورکو حکومت. حکومت ته دا ورکو چې زمونږ رزق دا ځنګل دی زمونږ جایداد نور نشته دغه ځنګل زمونږ جایداد دی دا خرڅو او جامې کوو او روټې الله دا سبب جوړ کړ ځنګلات حکومت واخلي مونږ به څه دی پراجی کو لگے مونږ به چرته لاړ.
د کلام سره تعلق لرونکي د قومي کونسل کلام مشر ملک زرین وای چې حکومت دوی ځمکه هم قبضه کوي او ټکسونه پرې هم لګوي چې دغه بعد دوی چرې هم ونه مني.
مونږ خو شپږ میاشتې په واوره کې اوسو زمونږ الوګانو یو فصل دی مونږ ته کم یو جایداد داسې دی چې هغه جایداد مونږ ته دغه کیږي نو مونږ لہذا حکومت ته دا پرزور اپیل په شکل وایو که اپیل په شکل ونه شو د ډنډې په زور باندې مونږ د حکومت ته دا بالکل نه منو. ونې زمونږ خپل دي 40% مونږ ګورنمنټ له ورکو هغه د دې لپاره ورکو چې هغوی لږ نگرانی ته پاټک ماټکې جوړې ځنګل چې کوم اور اخلي هغه اور مونږ په خپله وژنو. حکومت مونږ سره سلور نو خېګړه سلور نو مرسته نه دی کړې اوس پور نه دی کړې مونږ په خپل کوم
په دا موقع جرګه کې په ګډه د حکومت څخه غوښتنې د قرارداد په شکل کې وړاندې کړې شوې چې په کې د جرګې کوربه او ویان وویل
بل 2013 چې کوم پالیسي دغه قوم ته منظور نه ده کوم هغه هر هغه پالیسي چې په هغه کې قوم اعتماد کې نه یغسته شوی قوم سره مشوره نه کړي قوم په اعتماد کې نه یغسته دغه هیڅ قسم له پالیسي د درېوانو کوستان ته دیر کوستان سواد کوستان انډس کوستان
جرګې په ګډه پریکړه وکړه چې لنډو ورځو کې به په چکدره در کې لویه جرګه رابلل شي او کچر حکومت دغه غوښتنې ونه منلې نو د درېو ضلعو په لکونو کوستانیان به د حکومت په ضد سخت احتجاج کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د قبایلي سیمو د پرمختیايي ادارې فاټا ایجوکیشن فاونډیشن چارواکي وایي چې په هغو سیمو کې د سرکاري سکولونو ترڅنګ شخصي سکولونو سره هم مرستې پیل کړي دي چې مقصد یې تعلیم ته وده ورکول دي. نور تفصیل فرهاد شینوارینه.
د فاټا سیکټریټ تعلیمی ادارې فاټا ایجوکیشن فاونډیشن چارواکي وایي چې دوی په ځپل شوو قبایلي سیمو کې د سرکاري سکولونو سره سره شخصي سکولونو مرسته هم پیل کړې ده چې دلته یو ځل بیا تعلیمي هلې ځلې بحال کړي. دوی وایي دې سکولونو ته یو شمېر اسانتیاوې ورکوي او استادانو ته یې خصوصي تربیت ورکوي چې د بې کوره شو ماشومانو پام یو ځل بیا تعلیم په طرف راوګرځوي. په دې هکله د فاټا ایجوکیشن فاؤنڈیشن یو مشر هاشم خان پردای مشال ریډیو توای
کمه فسیلیټیز پکې نیوی لیبریش ولې یا کمپیوټر شول لیبرټینش ولې دا مطلب چې دا سره موږ د کومکونه کو سکولونو لمونګه غبر کړی مله ګرانټ نیټ چاغی ځان مطلب دا چې کحال نه چې حال جوړ کیږي کمرې نه چې کمرې جوړې کی بچی چونګه دې ډېر یو عجیب صورتحال نه ته درشي او تکلیفونه نه هغه نظر چې خپل ولا کونه کورونه به دې شو نو دې وجنه موږ چر دې ته موږ د ټریننګ ورکو.
د خیبر جن سید د باډي افریدی ماډل سکول اینڈ کالج یو استاد جمیل وای
په دغه کې چې بنیادی تور باندې مونږ کوم خبر زدا کړلې او کوم شی نه مونږ زدا کړنو هغه خو ټول نوال دی چې مونږ په مشمونو کې هغه سکلز پیدا کو چې په هغه باندې هغه خپل لایف تیرول زدا کی. دوام چې څنګه تاسو په علم کې دوی چې د مونږ د کوم علاقات چې دوه د ډېر عجیب غوندې حالات سره مخ شوې دوه لکه په دا کې 2009 نه بعد خو لکه هر څه کې خراب شول مشمونو کاډي وکړلې او اغا ذهنی طور باندې ډېر زیات مفلوجه شوی دی. داسې مشمون هم زموږ په علم کې دی دلته چې کوم مونږ سوشل سایکو سپورټ متعلق کوم سکلز ډیولپ شول نو ان شاء الله تعالی اغا سکلز به مونږ بروې کار ولو د مشمون اغا سکل به مونږ امپرو کوو.
او د خیبر جن سید باړی او بل استاد قاسم افریدی هم د دغه تربیت په اړه وویل
لکه مونږ ټیچرز او پرنسپلز په دافي دوه چې دوله ډېرې ذهني او نفسیاتي مسالې رو پېښې شوې نو دغه د بحالې او د ریبیلیټیشن لپاره موږ څه کوو نو د هغه لپاره پارت اف ایجوکیشن فاونډیشن اهم کردار ادا کوغه
د فاټا ایجوکیشن فاونډیشن چارواکو زیاته کړه چې په قبایلی سیمو کې یو سلو پنځاویا غیر رسمي سکولونه هم خلاص کړي دي چې په هغه کې داسې ماشومان داخلوي چې په نیمایي کې سکولونه پریخي وي او دوی لپاره د یو کال یو خصوصي نصاب جوړ کړی دی چې دا ووایي نو پنځم پاس به تصور کیږي او غواړي چې قبایلي ماشومانو ته سکالرشپ یا وظیفې هم ورکړي. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی درنګ ساعت کې پښتونخوا کې یوه نیمه، کابل کې یوه، او دلته د پراګ په سټوډیو کې نهه نیمې بجې کېدونکې دي. د خبرونو لنډیز د انیس اجمل.
په جلال آباد کې د ولایتي شورا غړي عبیدالله شینواری په کور په ځان مرګي برید کې لږ تر لږه 13 کسان وژل شوي او 14 زخمیان شوي. د مشال ریډیو خبریال وایي نن سهار د عبیدالله شینواری په کور کې هغه مهال ځان مرګي برید کوونکي چاودنه وکړه چې د نوموړي په کور کې د طالبانو لخوا د هغه د ورور خوشي کېدو په لړ کې د مبارکۍ لپاره خلک راغونډ شوي وو. د خیبر پښتونخوا چیمبر آف کامرس اینڈ انډسټریز چارواکو ویلي دي په صوبه کې د کاشر گوادر اقتصادي راهداري لپاره د ټاکل شوو ځایونو هیڅ بنیادي ډانچه نشته. د یادې ادارې یو چارواکي فقیر محمد پرون مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان اقتصادي کوریډور لپاره په خیبر پختونخوا کې په ټاکل شوو ځایونو کې سړکونه، بنیادي جوړښت یا انفراسټرکچر او صنعتونه ډېر په بد حال کې دي او د یو صنعتي مرکز ته جوړېدو جوګه نه دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان د احمد شکیب مستهنی پرون مشال ریډیو ته ویلي د هغه ټولو ډلو هرکلی کوي څوک چې د افغانستان د سولې په موضوع له افغان حکومت سره خبرې کول غواړي. ټاکل شوی ده چې سبا به په کابل کې د افغانستان د سولې په هدف څلور اړخیزه غونډه جوړه شي. د بنو شمالي وزیرستان استادانو او زده کوونکو تیر ورځ په بنو کې د احتجاج پر مهال ویلي دي صوبایي حکومت دې د کالجونو شخصي کولو پریکړه بیرته واخلي ځکه چې له دې سره د ډیرو بېوسله زده کوونکو زده کړو ته زیان رسېدای شي. هلته د قبایلي سیمو لپاره د تعلیم ادارې چارواکي هاشم خان پرون مشال ریډیو ته ویلي د تعلیم د ودې لپاره د قبایلي سیمو د سرکاري سکولونو تر څنګ شخصي سکولونو کې هم استادانو او زده کوونکو ته د خاص روزنې ورکولو کار پیل کړی دی چې دا شان د بېکوره شوو ماشومانو پام یو ځل بیا د تعلیم طرف ته راولي. د خبر پښتونخوا د دریو ضلعو کوهستان، سوات او دیر خلکو له حکومت غوښتنه کړې ده چې د یادو سیمو ځنګلونو په اړه د حکومت خپله پالیسي بیرته واخلي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت پرون ویلي دي چې د جنوري په 15مه په بورکینا فاسو کې پر یو هوټل د برید له امله د اوکراین هم څلور تنه وژل شوي دي. د دې پیښې ذمهواري د القاعده المغرب ډلې منلې او په دې کې 9 کسان وژل شوي دي. او ایران اروپایي اتحادیې د اټومي پروګرام په اړه د معاهدې د عملي کېدو د ایران د نړیوالو بندیزونو لرې کولو اعلان کړی دی.
اوریدونکو انیس اجمل وا چې د خبرونو لنډیز درته وړاندې کولو. او اوس درته د پاکستان خبرو شو د ځینو ورځپاڼو ادارې زمونږ همکار احمد الله وړاندې کوي.
وحدت ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه غونډه کې په مغربي سړک په ترجیحي بنیادونو کار کولو پریکړه شوې ده. ورځپاڼه لیکي چې چین پاکستان اقتصادي راهداري یقینا چې د ټول ملک په ګټه ده او هیواد دښمنه قوتونه کله هم دغه منصوبه کامیابېدو ته پریښودل نه غواړي او دې لړ کې د خنډانو د راولاړولو هڅې کوي د کم د مخنیوي لپاره چې د مرکز او صوبایي حکومتونو ترمنځ مکمل هم آهنګي او اتفاق ته ضرورت دې. ورسپانه لیکي چې د منصوبې د تکمیل او ټولو صوبو ته پکې د یو شان اسانتیاو ترلاسه کېدو په صورت کې په معاشي توګه ټولې صوبې مضبوطې دي شي. ورسره د غربت کچه کې کمی راتللې او د روزګار موقع سیوا کې دي شي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې وزیر اعظم په مشرۍ کې غونډه کې د راهداري د منصوبې مغربي روټ په ترجیحي بنیادونو د کار د پیل کولو کومه پریکړه شوې هغه د ستایلو وړ ده ځکه چې د سره د مرکز له لورې د خیبر پښتونخوا د تحفظاتو د لرې کولو واضح پیغام ورکړل شوې. خو په کار ده چې دغه پریکړه ته عملی شکل هم ورکړی شي ترڅو پرته له کومو خنډانو څخه د راهداري منصوبه په غوره طریقې سره مکمله او هیواد د ترقۍ او خوشحالۍ لارې ته سم شي. دنیا ورځپاڼې هم په دې موضوع خپل اداریه لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې په ټول ګوندیزه غونډه کې وزیر اعظم نواز شریف د ټولو ګوندونو اندېښنې لرې کړې دي او له دې وروسته ټولو ګوندونو د چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبې مکمل حمایت کړې ده او دا د خوشحالۍ وړ خبره ده چې د منصوبې په حق له ټولو بدګومانیانې او اختلافات سیاستدانو په ګډه سره لری کړل. ورسپاڼه لیکي چې د ذکر دا چې غربي سړک ته شرقي سړک په نسبت لنډ دی او دا به د شاته پاتې سیمو نه تیریږي او د دې سړک د سرته رسولو نیټه هم ورکړی شوې ده. نو په دې موضوع دې نور غیر ضروري بحث نه ډډه وکړی شي او وزیر اعظم چې کومه وعده وکړه په هغې دې عمل درآمد وکړي، ځکه چې د خیبر پښتونخوا، بلوچستان او ګلګت بلتستان ترقی او خوشحالي د پاکستان ترقی او خوشحالي ده. جنگ ورسپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې ملک د وړاندې نه د بجلی او ګیس لوډ شیډنګ سره مخ دی او پر ضد یې یو شمیر ښارونو کې اولس په احتجاج هم دي. دې نه سربیره تېره ورځ منګله، چشمه پاور پلانټ او مظفرګړ سره نږدې د 220 کیلو واټ ټرانسمیشن لاین د لړې له وجې ټریپ شو، چې له وجې د شپږو نه تر لسو ساعتو پورې بجلی بنده وه او د بجلی بندېدو له وجې د پنجاب په شمول د خیبر پښتونخوا یو شمیر سیمې ډېرې متاثره شوې. ورسپاڼه لیکي چې د بجلی بندېدو له وجې ټول کاروبارونه په ټپه ودرېږي او دې لړ کې د اوبو او بجلی وزارت چارواکو لخوا بیانونه خو مخې ته راشي، خو قام د دې عذاب نه خلاصولو لپاره عملي ګامونه نه پورته کیږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې ډان ورسپاڼې د امریکایي ولسمشر په پاکستان کې په راتلونکي لسیزه کې هم د بې ثباته حالاتو د پاتې کېدو په اړه د څرګندونو او بیا په پاکستان کې د مختلفو ډلو په موضوع مقاله خپره کړې ده. بلخوا رویټر خبري اژانس د افغانستان د سولې په هدف د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا د استابلو د هڅو او د امن په خبرو کې د طالبانو د شاملېدو د پریکړې په اړه لیکنه خپره کړې. د دواړو لیکنو ځینې نورې برخې درته زموږ همکاره انیسا اجمل وړاندې کوي.
ڈان رسپان علی کی چې آیا پاکستانیانو ته د دې خبرې ضرورت شته چې امریکای ولسمشر باراک اوباما ورته پراتلون کې یو بل لسیزه یا د دې نه په نور زیاته موده کې د هیواد د بې ثباتۍ او ترهګرې په اړه وایي؟ د مقاله لیکونکي په فکر داسې نه ده. لیکوال یو بل پوښتنه کولو سره لیکي چې د بل کوم بهرني ملک ته راویښولو بغیر آیا پاکستانیانو پر هغو مسئلو غور کړی دی چې ورته تر ټولو زیاتې ورپېښې دي؟ ڈان لیکي په پاکستان کې پراتلونکي یو بل لسیزه کې هم د تشدد او بې ثباتۍ په اړه د امریکایي ولسمشر باراک اوباما اندازې د هغه د کانګرس ګډې غونډې ته د وینا پر مهال مخې ته راغلي دي. د ولسمشر باراک اوباما د څرګندونو وروسته په بهرنیو چارو کې د پاکستان وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وینا وه چې د ولسمشر اوباما خبرې د ځمکني حقایقو پر بنیاد نه دي. مقاله لیکي کله چې په نړیواله توګه پام د نړۍ نورو بحرانونو طرف ته شو، نو پاکستانیانو په هیواد دننه د ځینو مسئلو د منلو نه انکار وکړ. په پاکستان کې ځینو ډلو ته د ټولنې د بیا پیوستلو په نامه په ازاده توګه د کار کولو اجازه ورکړل شوه او د ځینو لپاره خو دا دریځ مخپل نه کړل شو. مقاله لیکي دغسې بیا ځینې ډلې بالکل د پامه وغورځولې شوې، یعنی په بله ژبه کې د کار پر مخ وړلو لپاره ورته اجازه ورکړل شوه. مقاله بیا د هند په پټانکوټ کې د برید په اړه لیکي. د پاکستان میډیا د استخباراتي سرچینو په حواله ویلي وو چې د پټانکوټ د هندي ځواکونو په اړه هغو وسلوالو برید کړی وو چې د پاکستان لخوا ورغلي وو او د دغو وسلوالو له جیش محمد ډلې سره د تړاو په اړه پلټنې روانې دي. مقاله لیکي جیش محمد ډله د تیرې ډېرې مودې راهیسې په نورو ملکونو کې د ترهګرۍ او په پاکستان کې په فرقایز تشدد کې لاس لري. دغسې بیا مقاله د ضرب عذب عملیاتو په اړه لیکي چې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو پیلولو، په دې عملیاتو کې د سلګونه سرتیرو د وژل کېدو وروسته د ځینو خلکو لخوا په هغو مختلفو ادارو په خاصه توګه په جنوبي پنجاب کې د کارروایانو غوښتنې وشوې، چېرته چې زده کوونکو ته د جهاد تعلیم ورکول کېږي. په پاکستان کې د بد امنۍ د لیمنځه وړلو په اړه مقاله په اخره کې لیکي چې باید دا جګړه د مختلفو مفکورو د مخنیوي، د میډیا او جماعتونو د کارولو نه واخلي تر هغې خبرې یقیني کولو پورې وشي چې د پاکستان د ځوان کول راتلونکي به تور نه وي. بلخوا رایټرز خبري ایجنسی لیکي په دې وروستیو کې په اسلام آباد کې د افغانستان د 45 کلنې جګړې په هدف د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا د استازو ترمنځ غونډه وشوه. د دې غونډې پر مهال دا پریکړه وشوه چې یاد استازي به د ګل په ورځ یو وار بیا په کابل کې وویني. د امریکا یو لوړ پوړي چارواکي د زیارت پر ورځ ویلي دي پرته له دې چې په افغانستان کې د طالبانو د پسرلي د جګړو موسم نه وړاندې باید د امن خبرې وشي، طالبان به په دې خبرو کې د شاملېدو په اړه لا پریکړه کوي. نوموړي ویلي دي چې پاکستان، افغانستان، چین او امریکا پر دې سلا شوي دي چې یوه ډله به هم له خبرو بهر ونه ساتي او نه به هم د شاملېدو لپاره د خبرو وړاندې کوم شرایط وي. اژانس لیکي د تیرې نهې په ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی ویلي وو هغه هیله من وو چې د امن په پروسه کې به طالبان شامل شي، خو نوموړي دا خبرداری هم ورکړه چې که په دې اړه زر کومې نتیجې مخې ته را نغلي نو د ولس ملاتړ ختمېدی هم شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اویدن کو د نړیوالو موضوعات په دې لړکې ستاسو پام یو نړیوالې موضوع ته راګرځوم. ایران د واشنگټن پوسټ یو خبريال په ګډون سلور امریکایان خوشی کړي دي. ویل کیږي چې دغه کسان د بندیانو د تبادلې په چوکاټ کې آزاد شوي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو د مرکزی سانګې د راپور په حواله صادق رښتینی وړاندې کوي.
جسن رضایان، امیر حکمتی، سید عابدنی او نصرت الله خسروی په دغه آزاد سو کسانو کې شامل دي. جسن رضایان د واشنگټن پوسټ خبريال و چې تیر کال د جاسوسۍ په تور ونیول سو. واشنگټن پوسټ پر خپل خبريال دغه لګول سوي تورونه څو ځله رد کړي وه. سید عابدنی د ملي امنیت پر ضد د هڅو په تور په اته کاله بند محکوم شوی و. امیر حکمتی چې یو پخوانی امریکایي بحری پوځي وو د خپل انا د لیدو لپاره ایران ته سفر کړی وو او د جاسوسۍ په تور ونیول سو او په بند محکوم شوی وو. په راتلونکو انتخاباتو کې د امریکا د جمهوری غوښتونکي ګوند کاندید تد کروز د شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د دغه معاملې د جزئیاتو په هکله نه پوهیږي. دی وایي همدا اوس خبر شوم چې سید عابدنی او درې نور امریکایان د ایران څخه خپل هیواد ته ستنیږي. فقط وایم چې د خدای شکر. په عیني وخت کې د ایرنا خبری آژانس د تهران د لوی څارنوال عباس جعفری په حواله راپور ورکړی چې امریکا شاوخوا و ایرانی بندیان په دغه هیواد کې آزاد کړي. رویټرز خبری آژانس په امریکا کې د ځینو رسمي سرچینو په حواله راپور ورکړی چې شپږ ایرانیان چې دوه ګونی تابعیت یې درلود د دې هیواد د تحریم په نقص بندیان شوي وو. همدارنګه د غربي رسنیو په حواله راپورونه ورکول سوي چې څلور نور ایرانیان چې ویل کیږي د نړیوالو پولیسو تر تعقیب لاندې و نور له تعقیب څخه اخلاص ول.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14500 1300 او 15000 کلو هرتس اوریدل شي.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. درې میاشتې وړاندې د افغانستان د ولسي جرګې د لومړي مرستیال حاجي ظاهر قدیر په لارښوونه په نادیانو او وچین ولسوالو کې په سلګونو ځوانان د داعش وسلوالو پر ضد پاسون کړی و چې د شنبې په ورځ پاسون کوونکي د یوې غونډې په ترڅ کې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې جذب شول. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد راکړي.
د ننګرهار امنیه قماندان جنرال فضل احمد شیرزاد غونډې ته د خبرو کولو پر مهال وویل له دې وروسته به پاسون کوونکي د امنیتي ځواکونو سره په ګډه او همغږۍ د وسلوالو پر ضد مبارزه کوي.
صاحب ظاهر قدیر د ولسی جرګې د لومړي مرستیال هغه پاسون کوونکي چې د تنظیم کړي و موږ مننه کوو. ځینې نن ورځ ټول د اساسي قانون پر بنیاد د دولت په چوکاټ کې دوی ټول پرسونل تقریبا زرونه پر ترسیږي. د ملي امنیتي ځواکونو په چوکاټ کې راغله.
د شینوارو قومي مشرانو له امنیتي ځواکونو څخه د پاسون کوونکو د تجهیزاتو او اکمال ترڅنګ په خپلو سیمو کې د بیا رغونې غوښتونکي شول. په دې اړه ملک کمینګل په خپلو خبرو کې وویل
موږ د قوم غوښتنه ده چې دغه سیمې ته داسې یو چم برابر کړی دغه ورخته چې هغه د خلکو ته د نیکمرغۍ سبب وګرځي. بیله چې دوی د خپلو مشرانو سره د وزیرانو سره په دې رابطه باندې مشورې او خبرې وکړه چې زموږ دپاره یو بل د خلکو ژوند برابر شي، یو به مطلب دا خاوره خو ساتلی شي او مطلب د وسلو کومک را سره وشي.
قومي مشر ملاجان شینواری په خپلو خبرو کې وویل چې دوی بل حکومت سره اوګه په اوګه د دښمن مقابلې ته راووزي.
اوګه په اوګه به سره ځو او انشاءالله د هغو خلکو چې هغه د قوم د ولس او د حکومت او د خاورې دښمنان دي هغه به په شریکه شړو.
د ننګرهار د ملي امنیت رئیس جنرال داد محمد حریفي د شینوارو ولسونو ته ډاډ ورکړ چې دوی به د پاسون کوونکو مالی او تخنیکی برخو کې پوره ملاتړ کوي.
دولت سره په همغږي سره نن همدا خلک د یو خیزش برنامې چې تراغلل شامل سول دوی تقریبا ټوله سلا لري خو د دوی معاش عاشه عباته او چې موږ یواری پوسو چې کم کم بوتا دوی لري دا به ان شاء الله ټول امنیتي او دفاعي ځواکونه چې په ننګرهار کې دي دوی به اکمال.
د دولو د چې د تیرو سو میاشتو راهیسې د شینوارو په بیلابیلو ولسوالیو کې د داعش وسلوالې ډلې د شتون له امله په زرګونه کورنۍ له خپلو سیمو څخه راوتلې وي چې کابو درې میاشتې وړاندې د ولسي جرګې د لومړي مرستیال په لارښوونه د سیمې خلکو پاسون وکړ چې څو ځلې یو بل ته مخامخ شول او په نښتو کې دواړو لورو ته مرګ ژوبلې هم اوښتې وي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
امن مینا او رورولی
پختانه او خدایی خدمتگاری
آیا پختانه پر رختیا جنگیالی دی؟
او دی درو او گواهی دی پارا دی یونیشت خاوری دی پارا دی سوی سر داورت سنشکاری دو
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدن چې دا زم خاوره سي حاکم پاتې شوی دی غالب
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وې کومه دا چې دوی ته خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
د هر څه د مشالېډو په خبرونه مشالونه کې د شاهین بنيري سره
ډیر زر
مشال ریډیو ته وګی اوس وخت راغلی دی د ونې د خپرونې د باختر ستوري هر اونۍ د ادبي کلتوري او په ننګرهار کې د ادبي ټولنو او غونډو د حال تر څنګ تاسو ته د یو شمیر هنرمندانو شاعرانو پیژندګلوي هم درکوي هر اونۍ دا خپرونه تاسو دپاره زموږ همکار باز محمد عابد برابروي نو راځئ اوس وخت راغلی دی د ونیزې ادبي کلتوري او هنري خپرونې د باختر ستوري
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ باز محمد عبدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو کوربه يم په نننۍ خبرونه کې به د ولسی نکلونو یا داستانونو په ارزښت یو ریپورت ولرو بیا بل شاعر متی الله تراب سره د مرکې لومړۍ برخه وړاندې کړو او په اخیره کې به د وړو نجونو په غبرګو غږونو کې د سولې ترانې ته تم شو ترازو ولسی نکلونه چې د پښتو د فولکلوري ادب یو برخه جوړوي لنن څخه کابو نیمه پیړۍ د مخه پرې سیړونکو کار کړي او تر یو حده یې رابرسېره کړي او تر څنګ یې محلي سندرغاړو هم ویلي دي خو په دې وروستیو کلونو کې ورته نه سیړونکو پام وراړولی او نه یې هم ځوان سندرغاړي د موسیقۍ سره وایي همدې تشې ته په کتو سره مو څو تنه فولکلور پیژندونکي په دغه رپورټ کې درغږولي دي پختو فولکلوري ادب کې ولسی نکلونه یو ډېره مهمه او عمده برخه ده ولسی ادب زموږ د پلرونو او نیکونو د تاریخ یو سنډه هم ژوندۍ او یاد ساتي د دې تر څنګ د پښتنو د ژوند ژواک کلتور او فرهنګ ترجمانی هم کوي خو په دې وروستیو کلونو کې ورته پام نه اړول کیږي دا چې په فولکلوري ادب کې ولسی نکلونه یا داستانونه په اوسني عصري دور کې څومره ارزښت لري د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد محمد داود وفا چې فولکلور پیژندنه تدریسوي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
که څه هم اوس په دې لنډ وخت کې چې تمدني ژوند پراخه شوی دی د ولسی ادب او د ولسی په خصوصي توګه ولسی داستانونه د دې د علاقمندان او ویونکي او کارونکي په اصطلاح دا لږ کم شوي مګر بیا هم هغه ارزښت یې په خپل ځای دی او په دې هیله یو چې حکومتي ادارې خیریه ادارې ادبي او علمي او فرهنګي ولسی ټولنې د دې په ساتنه او پالنه کې خپل اغېز په کار واچوي
ویل کیږي چې تمدن په کومه دروازه را ننوځي فولکلور تی نه په بله دروازه کډه کوي استاد محمد اسب سمیم وایي چې که اوس هم ځوان سیړونکي را ولاړ شي او د پښتو د فولکلور په کړي کار له سره کار پیل کړي نو د فولکلور په ژوندي ساتلو کې به ډېر ګټور تمام شي
تیرې پیړۍ په دې سر سر کې او بیا په دې دویمه نمایي کې زه زیات کار وکړم شوی دی چې هماغه باندې مو اوس که موږ دومره څوک پیدا کړو چې په هغو شخوند ووي دا زموږ د پښتو ولسي ادب لپاره لویه زیرمه ده متاسفانه چې دا اړخ د ګیلې وړ ده چې توجه ورته نشته پاملرنه ورته نشته او په دې کې ډېر کم خلک به تاسو داسې لټولی شي په ځوانانو کې چې بېرته دغه هېره پانګه او هېر میراث بیا راژوندی کړي په هر حال
ننگرار پونتون د ادبیات پونزی د ماسترۍ د دویم کال محصل محمد اسب شینواری وای چې کدا ادبیات پونزی محصلونو ته د مونوګرافونو لپاره د ولسی ادب بیلابیل ژانرونه ورکړل شي، نو تر یو حد به مو د پښتو ولسی ادب ژوندۍ ساتلې وي.
زموږ په پوهنتونونو کې د فولکلور پیژندنې یو مضمون تدریسیږي، خو نه یوازې دا چې محصل هلته د تیوري په لحاظ باندې لولي، په عملي برخه کې هغوی ته هیڅ هم لاسوند په توګه نه ورکول کیږي. دغه ولسی نکلونه تر ډیره یوازې هنرمندانو موسیقۍ سره ویل دی او هغه هم لنن کلونه په خوا ویل دی. ټکنالوژي د پرمختګ په حال کې ده، په هغه بڼه باندې چې دغه ولسی نکلونه په نظم او موسیقي سره ریکارډ شوی دی، هغه نه کوم منظم آرشیف یا زیرمتون لري او نه چا په منظم ډول خوندي کړی دی، د منځ تلو په حالت کې دی. زه ویره لرم چې زموږ راتلونکي نسل خاید دغه ولسی نکلونه همداسې بی خبره پاتې شو.
بلخوا استاد محمد داود وفا وای چې دوی تر یو حد ورته موضوعات محصلینو ته د مونوګرافونو لپاره بار ورکوي او تر یو حد پریکار هم شوه دی.
کسان چې هغه د سلورم صرف نه فارغیږي او یو رساله د مونوګرافیا پایلیک په نوم ولیکي، دوی ته عملا یو لس فیصد 15% ونډه د همدې موضوع په خصوص کې ورکول کیږي او دوی دا مونوګرافونه لیکي. که تاسو راشئ د ننګرهار پوهنتون مونوګرافونه وګورئ، یو تعداد پکې په ولسی ادبیاتو کې مونوګرافونه لیکل شوي، او نه یوازې مونوګرافونه بلکې د فولکلور او ولسی ادب د عملی تدریس په بهیر کې یو لړ کورنۍ دندې هم دوی ته ورکول کیږي چې دوی دغه ولسی ادبي منظوم او منصور ژانرونه راټول کړي.
د یادولو ده چې په افغانستان کې محمد ګل نوري او استاد حبیب الله رفی، په خیبر پختونخوا کې پروفیسر محمد نواز طاهر او په جنوبی پختونخوا کې پروفیسر سیل کاکړ په دې برخه کې د پام وړ کار کړی، او په ځوانو لیکوالو کې استاد لال پاچا ازمون او استاد محمد داود وپا هم په دغه برخه کې تر یو حد کار کړی. د باختر ستوري ګرانو میناوالو، متی ولا توراب چې له ننګرهار سره تعلق لري خو له اوږدو کلونو راهیسې په خوست کې وسیږي او د خپل شیرونو د لوستلو د ځانګړي انداز له امله په لروبر پښتنو کې مشهور شوی دی. له نوموړي سره په خوست کې د مشال راډیو خبریال نجیب الله الوخیل مرکه کړي چې لومړۍ برخې ته استاسې پام را اړوم.
په پیل کې قدرمن تراب صاحب را تک تم خراغ لاست خوایم او غواړم خپل لومړنۍ پوښتنه هم له تاسو مطرح کړم. له نوم سره دی او شاعرۍ سره دی خو ګڼ خلک بلدي، خو بیا هم په کار ده لا نور دی مو پیژني، پیدایښت مو په کوم ځای کې شوی دی او دا مهال له شاعرۍ پرته په نورو کومو کارونو بوخت یاست؟
سلامونه او پیرزوینه مې د مشال راډیو د باختر ستورو ته. خیر صاحب محترم، تاسو ته معلومات دی زه د ټول افغانستان یم او د ټول پښتونستان یم. په یو ځای لاس کېدو نو ما د بل ځای خلک ډېر قدروانه کوي، په لحاظ ټوله کې وایي د افغانستان یم او افغانستان زما دی.
او دا چې له شاعرۍ پرته نور کوم کارونو باندې بوخت یاست؟
جناب خیر صاحب، هغه یم د مصري یم، پالیسکار ده، د ویلډنګ کار کوم.
له څه وخت راهیسې شاعري کوئ او تر اوسه څومره شعرونه په کومو فرمونو او قالبونو کې ویلي دي؟
ما ته دقیق معلومات نشته کوم وخت کې شاعر شوم. فکر کوم یو ماشوم دی، یو لمده غوښه ده په اصطلاح، هغه اوبو ته اړتیا لري، هغه لمر ته اړتیا لري، صاحب هغه د اور نه ځان نشي بچ کولی. همدغسې شعر هم ډېر په قرار باندې پورته کېږي او هغه بیا هغه ماشوم په پخه پوړ شي، بیا په پخو شي، بیا هغې نه وروسته روانېږي. نو داسې دقیق معلومات نشته چې بیا شعر چېرته او چېرته شاعر نه کافیه پټه کړې، چا نه ردیف پټ کړی، چا نه نیم غزل پټ کړی، هغه په خپل نوم باندې ویلی. دغه شان دغه ماشوم پاپلی شي او روان شي. غزل ډېر خوند را کوي خو خپل په وس نه رسیږي. خپل صاحب بل چا خشر چې واورم او زړه مې ورته تخنیږي. نظم ډېر وایم، البته داستان هغه موضوع کې خزایږي، ازغاستم کېږي، بغاوت هم کېږي، بیا په خپل موضوع ته سره راځي. نو ما خپل نظم کې لږ منډه ښه کوي شم، کنه د بل غزل مې خوښ دی.
تراب صاحب، تاسو د مشاعرو په بیلابیلو غونډو کې ګډون کوئ، کله وایي د شعر ویلو لپاره مو د هیواد کوم ولایتونو ته، همدارنګه د هیواد بهر کوم ملکونو ته سفرونه کړي دي؟
ننګرهار ته زما قریبا تر لغمانه پورې، ګردیز ته زما، زیات مرکز ته زما، زابل ته لاړې ما، هلمند ته، تر بلخ پورې دغه ولایتونه مې لیدل دي مشاعرو ته وخت ورکړم. دا خلک هم بلنه راکوي تقریبا تر میدان وردګو پورې دغه
ځم. او له افغانستانه
بهر دوبۍ ته ډېر ځم. دا ملګري مې غواړي لوخل صاحب سوریا ته او ترکیې ته لاړې ما روسیې ته لاړې ما دغه ملکونه دي.
ها څنګه وو هلته خپله دا په ترکیه کې او په روسیا کې معلومه خبره ده چې پښتنو دعوت درکړه د هغوی احساسات څنګه وو د هغوی بدرګه څنګه وه د هغوی مهمانوازي څنګه وه؟
الخ صاحب محترم د هیواد نه چې څومره خلک لري د هغې خلکو که زه تا ته اوس ووایم چې د خلکو ما سره دومره مینه کړې ده شاید ته هم را سره ونه مانی. زه روسیې ته لاړم او په ایرپورټ باندې ماته دومره خلک راغلي چې د هغوی ژوند تقریبا یو ساعت یې په 50,000 افغانۍ او په 30,000 افغانۍ باندې تمامېدلو. خو بیا هم ماته ایرپورټ ته راغلي وو هغه خلکو چې زه څومره هلته وم تقریبا سکم درې میاشتې مې تېرې کړلې. ډېرو خلکو خپل روزګار نه کولو هغې له ما سره ګرځېدل اول اخر بیا به د وخت داسې راغی چې ما د خلکو نه ځان پټولو تر څو پورې دا خلک خپل کار پر مخ باندې یوسي.
تراب صاحب اورېدونکي به خامخا ستاسو د شعر اورېدلو تلوسه لري. نو که تاسو یو لنډ غوندې شعر په هغه ځانګړي انداز کې چې همیشه یې لري وړاندې
ما مخکې صاحب محترم تاسو ته وویل چې غزل مې ډېر خوښېږي خو خولهیې په دومره وس نه رسېږي لکه څوک څوک بېګا دې په کشمیر مخ د لیوانو حملې شوي ګزمه دې په بارخو هندي باڼه زی او راځي او دا شور خای چې چاله د خپل حسن صدقه کړو دا شور خای چې چاله د خپل حسن صدقه کړو کوسی ته د چم مالت واړزي او رازي اشنا د لورګین سره ما تیغ ګرځوا زکه بوی شوی رکیبان د شپې ښکانزي او رازي چې څوک د پروګو د محبت لاسونه اچوي هم دې پستو لاسونه کې چاړزي او رازي سپوږمۍ د احتجاج لمن کې بیا ستوري راغونډ کړ په شین کمیس سپین ستوري راڼزي او رازي رازم لالی بیا شنه لوپټا تاو قدم لانا تر څنګه د مایوان زلمی کانسی اورازی
خاغلی مطیع الله تراب تاسو د شعر ویلو یو ځانګړی انداز لرئ. څه فکر کوئ چې د شعر اورولو پر مهال د شعر د شریعت سره د شعر اورولو انداز څومره اغېز شیندلی شي؟
الکل صاحب یو پاکه سپیشلی خبرو کو تر هغه وخته پورې په واک کې به ترکمه پورې ناستې ما شاید تاسو هم زما د ډېرو غونډو شاید حالې ولیدلې دي. هغې نه پورته بیا دغه اختیارات چې کوم وي تاسو معلومات یې ماته قوم ډېر داد راکوي. زه په واک کې نه یم او کله ناکله مې ژبه شعار ته وړي او زه ډېر کوشش کوم چې هغه کنټرول کړم. هغه د خلکو داد داسې چې ما هم تقریبا لیونتوب طرف ته بیاوي د خلکو دومره داد دي. نو دغه انداز چې کوم دی تاسو چې کوم زیاته مهرباني وکړله دا زما په واک کې نه دی. دغه کوم حرکت چې راځي په استرا دا زما په واک کې نه دی. تاسو ګورئ هغه وخته پورې دا د دغه قوم هغه لیونۍ مینه ده دغه خلکو هغه احساس دی چې کومه یې ماته راکوي یا زه د خلکو نوم په هغه وخت کې بیا ډېر په واک نه یم.
باختر ستوری ګرانو مینوالو تیرونی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ننګرهار ته راغلی و چې ماشومون جنو ترې په معصومانه انداز کې د سولې غوښتنه وکړه. راځئ چې دغه ترانه په ګډه سره واورو.
نور د جنگ نمو نفرت دی جنگ ستړي افغانان یو موږ د امن د پیغام بیا ګران هیواد تړو همزولو موږ کوتري یو د سولې موږ کوتري یو د سولې سولا امن ترقی دا سولا مینا خوشحالی دا سولا د خدای ګرستنیا ما دے ورونو سولو کی عزت دے فرشتی د امن خدایا زمون مل تکری را ٹولی موږ کوتري یو د سولې مکاوتاری یو د سولې جنگ خلو یا تباہی دا جنگ را وڑے بد مرغی دا جنگ د کور کل پیمال کر جنگ لٹل سر او مال دے جنگ د نور لمبا ناکڑے دا وڑی وڑی را ٹولے مکاوتاری یو د سولې مکاوتریو د سولې مرورا ګل راشه د ادي زویا پخلاشه پردستا خل فکر واجنی ست تاریخ شمله ور وجنی هر د ګنو حلال واره چې شپ یو ډغرا ټولې مونکا اتری یود سولے
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري نننۍ خبرونه هم دومره وا تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خات او آباد وسئ.